احمد شبرم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. د افغانستان د سولې په اړه په واشنگتن کې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم څرګندونې کړې دي. د دغو څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان په مسأله خبرې پیل کړې. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي، او د برطانیې صدر اعظم له اروپایي شورا غوښتي چې له اروپایي اتحادیې د برطانیې د وتلو معامله یا بریکزټ دی د را روان جون میاشت تر 1.5 نیټې پورې وځنډوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. ښاغلي خلیل زاد دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي تحمینه جنجوه سره هم خبرې وکړې. تر اوسه پورې له پاکستاني چارواکو سره د خلیل زاد د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. اسلام آباد ته تر سفر مخکې زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتنې درلودې. تاکل شوی ده چې خلیل زاد به پراتونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو سرتیري رسیدلی دي. د بادغیس د والي وان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته وویل د دفاع د وزارت مرستیال محمد یاسین زیا او د 200 ظفر قول اردو قومندان نور الله قادری د بالامرغاب د جګړې د څارلو په هدف په بادغیس کې دي.
پندوای ویژه با بالامرغاب رسیده از ضربات تنگین هوایی نیست انجام شده بالای مواده مخالفین مسئله دولت و تلفات هم برایشان وارد شده و ما به مردم اطمینان دادیم که در روزترین فرصت مشکل امنیت ولسوالی بالامرغاب یک طرفه خواهد شد.
تر دې مخکې دفاع وزارت ویل چې په بالامرغاب کې د جګړې شدت کم شوی دی. د افغان مقاماتو په خبره د بالامرغاب په دوه ورځنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د وی خبري ناشته پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فرمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو مشران او مرستيال کپتانان وټاکل. د ورځنۍ لوب لپاره ګلبدین نائب د لوبډل مشر او ورسره راشد خان مرستيال کپتان ټاکل شوی دی. د شلوریزو لپاره بیا راشد خان کپتان او مرستيال شفیق الله شفق دی. د ټیسټ لوب لپاره رحمت شاه د کپتان په توګه او حشمت الله شهیدی د مرستيال کپتان په توګه ګمارل شوی دی. غوراوی کمیټې سربیره پر دې په دې خبري ناسته کې د سویلي افریقا د تمرینتي کمپ لپاره درشت کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې لمنځبای د لوبغاړو د فزیکی جوړښت یا فټنس او ازمایښت ورسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیزه ډله غوره کیږي. د ناټو متحدانو امریکا او ترکیه ترمنس لفظي جګړې زور اخیسته ده. دا لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیه د S-400 دافي هوا سیستم د پیرلو او د سوریه په اړه د دې درې اړخونو په دریزنو کې د اختلاف له امله پورته شوی ده. امریکا او ناټو تړون د ترکیه لخوا د روسیې د دافي هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت ښیي. ترکیه بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پر څرګندونو انتقادونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په پرونی کتنه کې ترکیه ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداري ورکړ او له انقره یې وغوښتل چې په تیزی سره په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د برتانی صدر اعظم تریزا می په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ ټوسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ دی د روانې جون میاشت تر 1.5 نیټې پورې وځنډوي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده تصویب شوې، د اوسني مهالویش له مخې دا پروسه باید د روانې اپریل میاشت په 12 نیټه عملي شي. راپورونه وایي چې د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې لغړو هیوادونو غواړي چې د برتانیې صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي. ډونلډ ټوسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې که چیرته موافقه وشي برتانیې به کولی شي چې له یو کال پوره کېدو د مخه هم بریکزټ عملي کړي. او د ترکیه د استانبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمکیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 1500 ساعتونو کې بشپړ شي. د استانبول نوې هوایي ډګر چې د 8 میلیارډ ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د استانبول ښار په 40 کیلومتره کې پروت دی. د اپریل د شپږمې نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بندې شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمېر لوی لارې هم تړل کیږي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 15,000 ټنو په شاوخوا کې د تجهیزات به د 200 لاریو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1,800 کسان ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ناټو او متحدانو د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې به د سولې د دې خبرو قرباني نشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاندوی چې زموږ ځواکونه د یونیفارم ستونزه لري.
سیریا راځي غرونه دي، د غرو لپاره مخصوص د غرو یونیفارم باید وي چې په هغه رنگ وي. نو شین یونیفارم خو د زنګلو لپاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو.
د دې ترڅنګ به پرې خبرونه کې واوري چې د نړۍ یو شمیر پرمختللي هیوادونه د جی 15 ټکنالوژي پر سر سیالي سره کوي. دا څرنګه ټکنالوژي ده؟ د جی 15 متخصص آصف حبیبي څخه ورو.
د 15 جی په نراتک سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3 جی بی درکت لرونکی فلم له انټرنټ څخه راخته.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي ټیم کپتان له کپتانی لري کړ. د ازادي اوریدونکو پروګرام نه هم لرو، او په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. شاغلی خلیل زاد بنن د افغانستان د سولې په اړه په ځانګړي غونډه کې هم برخه واخلي. تفصیل د فریبا ظاهر پور راپور کې.
پاکستانی چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبري کوي. تاکل سوی شغل خلیل زاد به پاکستان ته د سفر پر مهال یو شمیر ملکی او پوځي چارواکو سره هم جلالی دنیولري. پاکستانی رسنوی ویلي چې له شغل خلیل زاد سره د کتون کې پاکستانی پلاوی مشري دغه هوا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. فرانس پرس خبري ایجنس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې شغل خلیل زاد د جمعې ورځې په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم لیدل دي. پاکستان وایي دوی د افغانستان په مشري د سولې بهیر ملاتړ کوي، او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره زمينه برابروي. زلمی خلیل زاد تر دې وړاندې 15 ورځې په افغانستان کې تیر کړي، او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو او هم د مدني ټولنو لفعالینو او نورو سیاسي څیرو سره ولیدل، او هغوی ته وویل چې دوی به د سولې پر راتلونکو خبرو کې شامل وي. په خپل زلمی خلیل زاد هم د پنځم په ورځ پر ټویټر باندې له افغانانو سره خپلې لیدنې رغون کې وبللې. نو موري لیکل دي چې تملری پر راتلونکو کې دغه ټول لوري مهم کار ته په ګډه دوام ورکړي. د راپورونو لمخې خلیل زاد د بامیان، جوزجان او پروان ولایتونو له ځوانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې ویلي چې د سولې پر احتمالي موافقې سربېره باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم داسې توافق وسی چې لمخې پاکستان په افغانستان کې رغون کې رول ولوبوي. خلیل زاد وړاندې له ازادي راډیو سره په څنګهړې مرکه کې هم دې ته اشاره کړې، او ویلې دي چې ستونزې سته، خو زما په فکر دا به عادلانه وي چې ووایو پاکستان مثبت ګامونه اخیستي دي، خو باید نور څه هم وکړي.
اشکالات خو هست طبعا، اما هم به فکر ما یام عادلانه است که گفت که پاکستان قدمای مثبتی هم گرفته و همکاری کرده.
خلیل زاد او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خوا هم په ډاګه ویلې و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخه رول لوبوي او رښتینی همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي چې پاکستان له ډیر وخت غنی تورریستي ډلو ته خپل خاوره کې ځای ورکړی، او د افغان طالبانو مشران هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې میشتي، خو اسلام آباد دا تورنه ردوي.
زلمی خلیلزاد به نن له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. پرون د افغانانو د سولې د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل په افغانستان کې به د ناټو د تیرو اتلو سو کلونو قربانۍ نه ضایع کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه تړون د پوځي حضور په اړه را روانې پریکړې له نورو متحدانو سره په شریکه کیږي. یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته هم اشاره کړې ده. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د ناټو د متحدانو د تیرو اتلسو کلونو ګډې قرباني ضایع نه سي. مایک پامپیو د پنځمې پر ورځ په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل واشنگټن به اجازه ورنکړي چې ترورستان یو بیا د افغانستان له خاورې نورو ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پرمختګونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له حکومت سره د مخامخ مذاکرو لپاره د طالبانو عمده شرط ګڼل کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه پوځي تړون او متحدانو د پوځي حضور په اړه پریکړه له ټولو سره په ګډه کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیري دی ردی چې له 14,000 څخه زیات یې امریکایان دي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر یو لړ غونډو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو هڅو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه دي خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ د ناټو په مرکز کې له متحدانو سره د خپلو هڅو د پرمختګ په اړه مشورې وکړې. موږ له نږدې د خپلو هڅو همغږۍ ته ادامه ورکوو. موږ په ګډه په افغانستان تمرکز وکړ او موافقه مو وکړه چې په افغانستان کې به مو په راتلونکي کې د حضور پریکړې په ګډه کیږي.
د ناټو د غوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې پرون پنځشنبه د خپلې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو بحث وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته وویل په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترورستانو په امن کور نه بدلیږي. د ناټو سرمنشي وویل چې باید د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې ضایع نه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسدی رادیو د سهار لودم ما شام تر او پوری په منتنی سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اسدی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لخوا چې کوم یونیفورم افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې اغیزمن نه دی. د دفاع وزارت ویان قیس منګل نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه باید د ځنګلونو، دشتو او غرونو لپاره مشخص یونیفارم ولري، خو دوی د اوس لپاره په ټولو ځایونو کې له یو شان پلنګي یونیفارم څخه کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو اس ای ټوډی په نوم ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو تازه راپور شي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر مؤثر یونیفارم ورکړی دی. په دې اړه تفصیل له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د افغان ځواکونو د یونیفورم د غیر مؤثریت په اړه د امریکا د پوځ د یو تازه راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه پلنګي یونیفورم چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې مؤثریت نه لري. د ملي دفاع وزارت وایي قیس منګل د جمعې پورس ازري اړیو ته ویل د پخوا په شان اوس هم افغان ځواکونو ته په نورمال ډول یونیفورم ورکول کیږي، خو له دوی سره د رنګ او کیفیت په اړه سند شریک شوی. خغله منګل وای افغان ځواکونه په مختلفو رایزو لکه غرونو، ځنګلونو او دښتو کې له یو شان پلنګي یونیفورم نه ګټه اخلي.
وو درسته چې افغانستان ډيري اراضي غرونه دي، غرو د پاره مخصوص دي غرو یونیفورم باید وي چې په غرنګ وي. نو شین یونیفورم خو د ځنګلو د پاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو دښتې دی غو د پاره باید مخصوص دغه دښتې یونیفورم وي ولی اوس موږ دغه مروج یونیفورم دی دغه پلنګین استفاده کوو په دغه دوړه راځي کی
د په خبره د افغان ځوکونو د یونیفورم په پوښنې قرارداد کې د زنستونز لامل د یونیفورمونو کیفیت ټیټ او د ژمي لپاره مناسب نه ول چې د غستونز اوس هواره شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د یو ایس ای ټوډې په نوم ورځپاڼې د امریکا د پوځ د یو تازه راپور پر بنسټ لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر موثره پلنګي یونیفورمونه ورکړي دي د دغه ورځپاڼې په خبره د نوي رپورت موندنې چې دوی هم ترلاسه کړي او د چهارشنبې پر ورځ کانګرس ته وړاندې شوې ښایي چې د افغان پوځ یونیفورم له وو ګران بیه ازمایل شوي یونیفورمونو څخه دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي چې افغان سرتیری د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د پوځ دا راپور د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د ساریدارې د 2018 میلادي کال د رپورټ موندنې تاییدوي لدی وړاندې سیګار ویلیو کاسه هم پینټاګون د افغان ځواکونو په ځنګلي رنگ پلنګي یونیفورم سره باندې 28 میلیونه ډالر لګولي خو دغه یونیفورم یوازې د افغانستان له 200 خورې سره مناسبه ده په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي د افغان ځواکونو د یونیفورم ناسم انتخاب په قراردادونو کې د فساد لامل ده
دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت کې قراردادي مسائل کڅه د لباسو او کڅه د مامر یا د نفتو او کڅه د یاشوي موادو په دې کې پراخ فسادونه سوي وو چې دغه موضوع چې تاسو یا یو ایس ټوډی اشاره ورته کړې ده دا یو څنډه یو برخه د هغه فسادونو نه غیړي
د خغلی ریس په خبره کاسه هم د یونیفورم رنګ او بڼه د افغان ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي کې دومره مهم رول نه لري خو پاملرنه ورته ضروری ده د په خبره غوړه دا و چې په همغه لومړیو کې د موضوع ته پاملرنه شوی وي ځکه اوس مهال اقتصادي پلوه د دومره اسانه نه ده چې د غلیباس ته په یو دمی ډول بدل شي
د امریکا متحده ایالاتونه چین جنوبی کوریا او جاپان د معلوماتو د ستري لوی لاري چې جی 15 بلل کیږي په جوړولو کې یو بل سره سیالي کوي حاضر دمه کوم یو په دې سیالي کې مخکشته او جی 15 د جرتل د راتلونکو لپاره څه معنی لري اسمت څاروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړي شغل حبیبي په جرمني کې د 15 جی په برخه کې ډاکټر اخلي د پپل کې د 15 جی د ټکنالوژي په اړه وویل
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده چې د نسل په معنا ده یعنی دا د مخابراتي خدمتونو پنځم نسل ده چې مارکیټ ته راځي په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپل پیرودونکو ته وړاندې کوي د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسني 4G ته یا 4G بل دا چې په ډیرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي که تاسو فکر کړی وي لدې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو په دفتر کې به وو او په کور کې وو خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده په اورګاډو کې هم وي په نورو عامه ځایونو کې هم وي خو د 5G یا د 15G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډیرو ځایونو کې وي او هغلته به سرعت ډیر زیات وي د بلګې په توګه که څلور جی سره تاسو کولی شئ یو فلم چې 3GB ظرفیت ولري هغه په 40 یا 50 کې را له انټرنیټ څخه راښکته کړئ خو د 15G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه راښکته کړئ تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو د انسانانو لپاره خو اوس دغه انټرنیټ دا نورو سکتورونو ته هم دي فرضاً زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیز چارې به ټول ډیجیټل شي په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپل د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او دغه په ترڅ کې د معلوماتي چې کاروانده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت څه چې کاروانده ته وګ ورکړل شي کاروانګر به ته خوونه روزنه ورکړل شي چې هغه د انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیدات ته مارکیټ پیدا کړي دا یو برخه ده. بل دا چې د صحت برخه ته بلار شي، یعنی ډاکټران بل لري ځای څخه کولای شي چې میواز خپل مریضانو ګوري، بل حتی خپل لري ځای څخه جراحی
وکي. د به چلون کې موټر مسله چې وس هم کسم تجربه کیږي، خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده. لږ سره څه ډول مرسته کولای شي؟
د 5G د کارولو ساحه ته د دومره پراخه ده کوم څه ساتونه ساتونه بحث وکوم هم لا نه لکه نه خلاص. موټر لري بل سره خبر یا د 5G څخه د موټر په چلولو کې استفاده دغه زمات د ډاکټرا ان ټاپک هم ده. وس دغه وسنی وخت کې چې جی په اروپا کې شته، یوازې دغه موزید کمپنی موټر کولی سي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ کولی سو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته دريږي، خپل به ترافیکي قوانين مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
زه په دې باور یم چې دا هر جی لاس کاله وخت نیولای دی. نو تر اوسه پورې چې دا لومړی جی چې هغه فرضاً د 1990 څخه تر 2000 کال پورې، بیا دا د مخکې د 2000 کال شروع سیل دغه ورسره ټوجي راوځي. اصلا د 5G دا پروسه چې دا هم بس ده، تر اوسه پورې هم لا ډېر کار ته زمونږ تر سره کو، او د ځن عامل هم دا ده چې باید موثریت د خدمتونو ډېر سي، قیمتونه یې راټیټ سي، او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیق کوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
د 15 جديد جی د ټکنالوژي په اړه مو د آصف حبيبي څرګندونه اوریدي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیه ترمنځ لفظي شخړه شدیده شوې ده. ترکیه د هغې غونډې د اعلامیې پر محتوا انتقاد کړی چې د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د سوریې په اړه شوې ده. داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له روسیې د هوایي مدافع د دستګاهو د رانیولو پر سر د ولاړو شویو اختلافاتو د حل لپاره واشنګټن او انقره د کاري ډلې پر جوړولو هم نه دي سلا شوي. تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې.
ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو بیانونو سخت انتقاد کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشولو ترمنځ د کتنې په اړه دي. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ناټو پوځي تړون د تشکیل د اویایمې کلیزې په مناسبت د جوړو سو مراسمو په څنډه کې سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو په دې کتنې کې انقرې ته خبرداری ورکړې که ترکیه په سوریه کې کوم عملیات کوي دا به ویجاړوونکي بالقوه عواقب ولري. د وزارت په حواله ښاغلي پامپیو په عین حال کې د هغو حقوقي قضیو لپاره د چټکې حل لارې غوښتنه کړې چې په ترکیه کې په غیر عادلانه ډول د امریکایي اتباعو نیول کېدل پکې شامل دي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت پر دغه بیان سخت انتقاد وکړ او ویل چې امریکا نه ده توانېدلې د کتنې محتوا په سمه توګه منعکسه کړي. ترکیه وایي په دې کتنې کې پر یادو سو موضوعاتو اصلا بحث نه دی سوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصای وویل زموږ اتحاد په خپل ذات کې دا تقاضا کوي چې دا ډول بیانونه په ډیر دقت ترتیب سي، د داسې مسایلو له شاملولو پکې ډډه وسي چې د کتنو پر مهال اصلا مطرح سوي نه وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وروسته زیاته کړه چې دی له پامپیو سره د کتنې په اړه د امریکا پر بیان واقعا حیران سوی دی. ښاغلي چاوشغلو خبریالانو ته وویل زه هلته حاضر وم، د سوریې په اړه دا ډول ژبه نه ده کارول سوی، په ځانګړي ډول د ترکیې د یو اړخیزو اقداماتو په اړه مسایل یاد هم نسول. چاوشغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلامیې تر خپرولو وروسته دا خبرې وکړې او زیاته کړې چې تاسې کې د اعلامیې لهجې یا هغو جملو ته چې په اعلامیې کې کارول سوي پام وکړئ چې ادعا سوي پامپیو موږ ته ویلي واقعیت نه منعکسوي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه د ترکیې د دغه بیان په اړه پوښتنه وسوه. هغه په ځواب کې وویل چې د خپل ترکی سیال دا تبصره مې ولیدله، د هغې کتنې په اړه د اعلامیې د هر لفظ دفاع کوو. پمپیو زیاته کړه بیا هم د امریکا او ترکیه لپاره لوی فرصتونه ست چې له نږدې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د سوریه په اتکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریه د مختلفو حکومت ضد ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندیو دفاعي سیستمونو درانیولو پر سر د انقرې او واشنگټن ترمنځ کړکیچ پیدا شوی دی، ځکه د روسیې دغه دافي هوا دستګاوي د ناټو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او دغه دستګاوي د امریکا سخت F-35 ډوله جټ الوتکو ته خطر ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره چهارشنبه د یوې کاري ډلې پیشنهاد کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت او ترکیې ترمنځ به د دغو دستګاو درانیولو پر سر د ولاړې سوې لانجې پر حل کار کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل په اوسني پړاو کې کومه تخنیکي کاري ډله ضروري نه ده، نه هم داسې لار چې امریکا یې د حل یوه وسیله وګڼي.
تاسو له پیغامونو
احترامانه اله لرم چې دغه پیغام هم نشر کړ چې دفاع وزارت پورې اړوند دی، دفاع وزارت پرسنل چې دا تقاوتي دي، همدې تقاوت ناز دي، ریاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق مونږ ته اجرات کړي. نور څه ویل نه لرو، ټولو ته ښه ورځ. مصرفات ټال ورکی د غریب زمونو ماشو باندې تجارت راوړه. و سلام را دی آزادی زند آباد.
افغانستان کې کوم ملک خلک مړ کیږي؟ د دې خون شدید اټول د طالبانو په غاړه دی، په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي، دوی جنگ در جوړې خوش کړی دی، دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي، دوی د هغوی وعدو په کول، د ایران او د پاکستان په کول او د ورس په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني، خود په خود خپل دورونه سره جوړو.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. خو اوس به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د یو ورځنۍ لوبي شلو وره لوبي او ټیسټ میچ لپاره د لوبډلو نوي مشان وټاکل. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد جینن په کابل کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان کرکٹ ٹیم سے سلور کالنا یوکر آبری کو کردے زیر آور ساو کو افغانستان کرکٹ بورڈ نور ہم دی بہتری طرف دروان نا دی برد کے بارے شو نور ہم دی نیو پلان سرا دی نیو آبری سرا مشرا سا کیمنگا دیو ریزنی کو وہ کپتان گلبدین نائب کیمنگ دیو ریزنی کو وہ کپتان نمنگری ٹی ٹوینٹی کپتان راشد ارمان اور نمنگری ٹیسٹ کپتان سدار احمد شاہ
د یو رسنیو لوب مرستیال کپتان راشد ارمان، د شلو ورونو مرستیال کپتان او بخشی، د یو رسنیو لوب کپتان راشد ارمان، د خود شلو ورونو مرستیال کپتان شفیق الله شفق او د ټسلوب مرستیالی لپاره حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. ټاکل شوی دی چې ساش کال د میله د شمی د جولای تر څلورمی په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د یو ورځنی لوب نړیوال جام تر سره شي او په دې جام کې به افغان لوبغاړي هم ولوبي شي. په نړیوال جام کې د افغانستان او کوربه هیواد انګلستان سربیره د هند، پاکستان، بنگلاديش، استرالیا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې سره سیالي کوي. د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام د لوبي د خوراوي لپاره د درویش لوبغاړو ډله برابره کړې ده چې جنوبی افریقا ته به د یو لړ لوبو لپاره ولاړ شي او بیا به له دې ډلې 15 کسیز ټیم د نړیوال جام لپاره انتخاب شي. تر اوسه د نړیوال جام لپاره یوازې نیوزیلند خپل لوبډله معرفي کړې. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه. بشیر حبیبزای د ازرل ولسوالۍ لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل د زلمی خلیلزاد هڅې نتیجه ورکړي. ګل حبیب حقمل د زابل له کلاته لیکي د زلمی خلیلزاد خبرو ته چې له پاکستان سره یې کوي خوشاله یو. عبدالواحد مدقق لیکي د سولې خبرې هغه وخت مثبته نتیجه ورکوي چې بین الافغاني شي. شفیع الله افغان لیکي د هلمند له ناوې څخه دلته ځینې پولیس د ملي اردو په څیر یونیفارم جوړوي او بیا یې اغوندي چې ستونزې پیدا کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. دا بادغیس چارواکي وی د ولایت بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي. دفاع وزارت بیا وی چې نن د جګړې شدت کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د افغان هوایي ځواکونو د پیلوټانو د روزنې او د ساتنې د چارو لپاره د 2.2 میلیون ډالرو قرارداد کړی دی. د ناټو متحدان امریکا او ترکیه په خپلو کې په لفظي جګړه کې ښکیل شوي دي. دواړه پر یو بل په مختلفو مسایلو کې انتقادونه کوي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ توسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ د رواني جون میاشت تر دیرشمې پورې وځنډوي. او د ترکیې د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې. تمه ده چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا پروسه په 15 ساعتونو کې بشپړ شي.
د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې له څه باندې 2 کلو راهیسې په دې ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا کار نه کوي، خو د دې شبکو چارواکو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره کړې او حکومتي چارواکو هم په دې برخه کې سمې هلې ځلې نه دي کړې. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې له څه باندې 2 کلو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي او له کبله خلک د مازدیګر له 4 بجو تر د سهار 6 بجو پورې انټرنیټي او مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دغه مسلې د خلکو پر وړاندې خورا ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت 2 تنو اوسیدونکو حیات الله کاکړ او عبدالله سالارزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د شپې دوکانه په کندوز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او دې ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده، د جدي غوښتنه مو ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي تر څو خلک د ستونزو او د مشکلاتو څخه خلاص شي.
دستګاګانې فلج دي او خلک د خورا زیات ستونزو سره لاس ګریوان دي. خپل مریض خپل وخت سره نشي راوستلی، د خپل روغ رنځور نه په هغه نشي کولی. چون کندوز تاسو ویني چې زیاتره کلیوالې ساحې نه هم نه دي، هلته جنګي جګړې دي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت چارواکو تل له خلکو سره ژمنې کړې چې مخابراتي شبکې فعالوي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوې. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری وایي چې دوی دغه ستونزه له اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې.
زیاتره له 2 کلونو کېږي چې موږ خپل هم دغه ستونزې سره مخامخ استو. کوم وخت کې چې یو چاته مشکل پیدا کېږي، هغه حتی خپل مشکل رسیدګي نشي کولی په دلیل د شبکې قطع دي، انټرنیټ نشته. موږ دا خبره 100 بار مقامات سره شریک کړي، اما بدبختانه د دو پاسخ دا ده چې موږ نشو کولی.
په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ دغه ستونزه د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي.
دغه ستونزه د مخابرات او ټکنالوژۍ وزیر سره مخامخ شریکه کړې ده. په هر ځل لیدلو کې د هغې سره د کندوز د خلکو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه شریکه کړې ده. ولایت رهبري په دې باندې کار کوي چې د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د کندوزیانو په وینا چې دا محل په دې ولایت کې د شپې لخوا یوازې د سلام مخابراتي شبکه فعالیت کوي، خو یوازې د دولت تر واک لاندې سیمو کې خلک ورڅخه ګټه اخیستلی شي. دوی زیاتوي که د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له چا سره د سلام مخابراتي شبکې سیم کارت وموندل شي، د نقدي جرمې تر څنګ ورته سزا هم ورکول کیږي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
یو سلام شبکه داسې کار کوي هغه هم دولتي سیمو کې خلک ترېنه کار اخیستی سي او د طالبانو په سیمه کې سې ده که ګیر سي نقدي جریمه کېږي او سزا ورکول کېږي خلکو ته.
خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې دوی په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو یې بندیز لګولی دی. د کندز اوسیدونکي پر حکومت غږ کوي چې دغې ستونزې ته رسیدنه وکړي څو د دې ولایت خلک څلوري ساعته مخابراتي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي او شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د یوې څېړنې حال درکوو. یوه نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس د افراطیت پیاوړتیا او دودولو ته لاره هواره کړې ده. په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا شوې، د هرات، کابل او ننګرهار ولایتونه د پوهنتونونو محصلین پوښتل شوي او همدارنګه د دې ولایتونو د پوهنتون له استادانو سره په دې ارتباط مرکې شوي دي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د څېړنیزې رسالې لیکوال وایي دغه څېړنه ښیي چې د اسلامي ثقافت یو شمېر استادان د دې پر ځای چې د دغه مضمون متون په اکاډمیک ډول تدریس کړي د یوې ایډیالوژۍ په توګه یې مطرح کوي. رامین کامګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې رسالې د مخکتنې غونډې ته وویل یو له هغو موضوعاتو چې د اسلامي ثقافت استادان ورته ډېره توجه کوي خلافت او اسلامي امارت ده. دی وایي په ټوله کې د متن په جوړښت کې چې کوم بحث کېږي هغه جوړښت دی چې موږ ورته خلافت او امارت وایو. دغه جوړښت له هغه څه سره چې موږ لرو توپیر لري. دا جوړښت یوازې دا نه چې بحث پرې کېږي، بلکې په حسرت سره وړاندې او پراختیا مومي او متن خپل اکاډمیک شکل له لاسه ورکوي او په زیاترو ځایونو کې د داسې ورځې په هیله متن وړاندیز کیږي. افغان طالبان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت په نظام ټینګار کوي او د دغه نظام د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او دلته د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. بلخوا د اسلامي خلافت موضوع بیا نن سبا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا مطرح کیږي. خو په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا شوی دی هغه څه چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې د اسلامي خلافت او امارت په نوم د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي هغو اسلامي نظامونو سره ورته دی چې داعش او طالبان یې غواړي. د رسالې څېړونکي وایي خلافت او اسلامي امارت د دیموکراتیک او سیکولر نظامونو سره په تقابل کې واقع ده او په ځینو مواردو کې د اسلامي ثقافت استادان نور نظامونه کفري او فاسد بولي. د اسلامي ثقافت مضامین له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې شامل شوی جنجال پرونکي وه. د کابل پوهنتون استاد عبدالمتین شهیدی وایي د اسلامي ثقافت د څلورو مضامینو تدریس د لومړي ځل لپاره د برهان الدین رباني د حکومت پر مهال په څلورو سیمسترونو کې پیل شو. خو د حامد کرزي د حکومت په دوره کې وروسته له ډېرو بحثونو د یوه یویشت کسیز کمیسون لخوا د دې برخې مضامین اتو ته زیات شول. خو دا خبره همدلته پای ته ونه رسېده، بلکې په 1999 او 1995 کلونو کې یو شمېر روحانیون او د پوهنتون استادان د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ سره راټول او د اسلامي ثقافت د مضمون په متن کې تغییرات راوستل. خغل شهیدی چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د رسالې د مخکتنې غونډه کې ګډون درلود وایي دغه څېړنه هر اړخیزه نه بلکې د څو تنو شخصي لیدلوره ده. دی وایي کله چې د اسلامي خلافت خبره مطرح کوو او په دې ډغه غږیږو دا د یو مسلمان کس شخصي لیدلوره نه ده چې هغه په افراطیت تورن کړو، بلکې دا د ټولو مسلمانانو یوه هیله ده چې اسلامي خلافت ولرو. موږ باید د دې دوو خبرو ترمنځ توپیر وکړو، هغه څه چې اسلام د اسلامي خلافت په توګه مطرح کوي او هغه څه چې افراطي ډلې مطرح کوي. د دواړو ترمنځ باید فرق وشي. د پونتون دغه استاد وایي د اسلامي ثقافت د مضمون تدریس په هیڅ صورت په افغانستان کې د افراطیت د خپرېدو لامل نه دی شوی، بلکې اداري او اخلاقي فساد، ظلم، د شریعت نه پلي کېدل، د ځینو رسنیو مبتذلې خپرونې، فکري جنګونه او ځینې نور د افراطیت د خپرېدو له اصلي عواملو څخه دي. هڅه مو وکړه ډیره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. د ولسی جرګې پخوانی غړی عبدالحفیظ منصور چې تیر کال یې د دې جرګې د عمومي ناستې په لومړۍ ورځې د اسلامي ثقافت مضامین د افراطیت د دودولو د عواملو په توګه یاد کړ، وایي په پوهنتونونو کې د دغو مضامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي. دی وایي یو ګام وړاندیز وو، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو توریستان وژنو او نورې روزو، موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دیني متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه بلکې په منځلاري اسلامي ایډیالوژۍ ځواب ورکړل شي. په دغه څېړنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره یې مرکې شوي دي. د څېړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شویو محصلینو 15% یې د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. خپل خبرونې ته شرح خلاست وربسو ستاسو راغلو پیغامونو ته چې دا اونۍ مو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د مختلفو موضوعاتو په اړه مشترستولې دي. په سر کې به د اوریدونکو چې غواړو چې د ننګرهار ولایت د ښوونکو ستونزې را سره شریکوي، په دې اړه به د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پاتمن څرګندونې هم واوري چې په مجموع کې د افغانستان د پوهنې پر ستونزو غږېدلی دی.
د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دی یو قومي مشر په صفت دا پیغام ننګرهار آزادی رادیو ته پرېږدم چې د افغانستان معلمین او دارالمعلمین عالی او اساسي دارالمعلمین اصلي مسلکي دي او د ډاکټر صاحب د وعدو نه دومره متاثره شوي، خفه شوي دي چې ټولو عصبي تکلیف پیدا چې زړه نه غواړي. تاسې اقلن یو هیئت راولېږئ دا اساس زمری چوک مدر تدریس کوي. تیر واری هغه د دوه دورو غیر مسلکی خلکو ته امتیاز ورکړه، اوس یې وعده وکړه، وعدې وکړي او ډاکټر صاحب اشرف غنی کابینه نه عملي کوي. اوس موږ د خپلو بچیانو د خونه واورېده موږ معلمین ټول خفه دي او سالانه امتحان ته حاضر نه دي. هیله من دي چې دغه پیغام زموږ تاسو ورسوي صاحب کابینې ته، ډاکټر صاحب اشرف غنی ته، وزیر معرف ته، خوښه ده به کابینې کې دا امتحان اخلي، خوښه ده چې رئیس جمهور صاحب یا ډاکټر وزیر معلم کې اخلي. معلمین خو دومره د قدر ول خلک دي چې په ټول جهان کې خلک امتیاز ورکوي، مګر هم په افغانستان کې د معلم قدر نشته. ماشوم راولي سړی جوړ کړي پوهنتونو ته آماده کړي ورویې لېږي، خو دلته نن د معلم قدر نشته. افسوس ارمان ټول په عصبي تکلیف اخته دي. د کور او نمرې وعده وشي هغه څوک نه عملي کوي. د معاش وعده وشي عمل کې به زیات معاشونه کم کړو. معلمینو ته به ورکړو د پوهنتون قدري معاشونه یاد راتیاد رو هغه ته ورکو. مسلکي معلمین یې پرېښوده. بچیان هم ترې راضي. دا تشویش ورسره ده چې معلمین موږ نه امتحان نه اخلي. خفه دي. خدای په امان، په احترام.
اوس په د افغانستان د ښوونکو او ښوونځیو په اړه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پاتمن سره مرکه واورئ چې زما همکار اجمل تورمن ورسره کړې ده. ښاغلی پاتمن، په لومړي سر کې د ښوونځیو په اړه خبره کوي.
ډېرېدل د ښوونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل په لاس راکوي چې موږ دغه امکانات نه لرو. دوه اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي، او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو او منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کړو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. ښوونه ته لاسرسی باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله ښاغلی پاتمن، دا سمه ده چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټولو زده کوونکو په مخ د ښوونځي دروازې تړل شوې، ولې زیاتره محروم قشر چې دی هغه نجونې دي چې له پوهنې لیک لوس پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه نجونې چې له مکتبه پاتې شوې دي د دوی د کورنۍ سره باید کار وشي چې دغه نجونې پرېږدي مکتب ته او د ښوونځیو ته ولاړ شي لیک لوس وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمن صاحب، هغه دا ده چې د خلکو د پوهه سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپل لوڼې مکتب ته ولېږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤل چاپېریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع یې ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلې برنامه غواړي او دا برنامه